مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې سوي دي نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د فبروري 18 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی د خبرونو ویان مجید بابر او تخنیکی همکار اسحاق امیری نن سهار په دې هیله ستاسو هر کلی کو چې سهار بم په خیر او ورځ بم نیکمرغه وي د مشال رادیو د نننۍ نه ساعت خبرونه پیل په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کو خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د دې مهال د خبرونو پر لور راګرځوم چې مجید بابر یې وړاندې کوي
ستړي مشي سهار مو په خیر او ډومبه د مشال خبرونو سرټکی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې قامی احتساب اداره دي ولس بې ځایه نه تنګوي افغان چارواکي وایي چې تیرو څو ورځو کې په هلمند ولایت کې په لسګونو پولیس او امنیتي سرتیري وژل شوي امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ریپبلیکن ګوند د غړو لخوا د مسلمانانو پر ضد دریځ نړۍ لپاره ډیر تکلیف دی دی استمشال خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د قامی احتساب اداره نیب د خپل کار ذمہواری سره کوي او لس دې بې ځای نه تنګوي د وزیر اعظم په وینا چې نیب دا نه ګوري چې کوم کې سم دی او کوم نه خود خلکو پر ضد یې دایروي ښاغلی شریف د پنجاب په بهاولپور کې د خپل ګوند غړو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا خبره ما مخکې هم د قومي احتساب ادارې مشر په نوټس کې راوستې ده او بیا به هم راولم وزیر اعظم نواز شریف دا وویل چې د نیب چیرمین دې د دې معاملې نوټس واخلي او قوانین خستې شو نو حکومت به دې لړکی ضروري قانوني کاروایی کوي په پېښور کې پرون نه د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندگانو د سرونو او ډولونو په درجه کې د تړونو سره د صوبایي سملای مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د اختیاراتو او پرمختیایي کارونو لپاره د مالی پنګو غوښتنه کوي د دغې احتجاجي ناشتې پر مهال د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي یو کونسلر وویل
بسم الله الرحمن الرحیم زمانم ساجد اقبال مومند دے زما تعلق دا پاکستان تحریک انصاف سره دے مونږ ماتم مناوو زمونږ د ناظمانو کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوې دي هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فندونه چې کم دي هغه سر تر سره ریلیز کړی شي په 2013 اکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ لره کړی دي لوکل ګورنمنت اکټ چې کم دي او ما هغه اکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو
دوی وایي تر څو چې صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نوې پوره کړي تر هغې به دوی د صوبایي سملای مخې ته په احتجاج ناست وي او که ونه شوه نو په بنیګال اسلام آباد کې به د عمران خان د کور مخې ته هم احتجاجي ناسته کوي او د خپلو غوښتنو لپاره به سپریم کورټ ته هم ځي د بلوچستان حکومت لخوا په خبره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوې د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي ساقبې تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابده غوث معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره درې کسیزه کمیټه مسلم باغ سیمې ته لیږلې ده خو د ساقبې کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټه باور نه لري او عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي د ساقبې ورور اعزاز الله تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل ساکبی سوره د مخکزان وجلی وو چې وجې د یاد کالج لخوا پر هغې د مالی جرمانی او امتحان کې د برخه اخیستو اجازه نه ورکولو خودل شوی وه افغان چارواکي وایي د تیرې توار راهیسې په لسګونو افغان سرتیري او پولیس په هلمند ولایت کې وژل شوي دي په دغه ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي دریو سیمه ییزو چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل شي رویټر خبر ایجانس ته ویلي چې په دغه ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې د پوست 15 سرتیري او 28 ملي پولیس وژل شوي له افغانستان څخه د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونو په یوازې سر د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي د رسنو د راپورونو له مخې د تیرو کلونو په دوکې د هلمند په جګړو کې د ناټو سلګونه سرتیری هم وجل شوی د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاسون کوونکو لپاره یې امنیتي پوستې جوړې کړي. د ننګرهار د امنیې قمندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي په اچین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې شل کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي. د مشرقي وال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل شوي، خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار عربپتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. تېره ورځ په کالیفورنیا کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ښاغلي اوباما زیاته کړه چې د ټاکنو په ابتدایي کمپاین کې داسې یو امیدوار هم د دغه ګوند نشته چې د ماحولیاتي بدلون اړه د څه کولو سوچ ولري، بلکې ډونلډ ټرمپ خو دا تجویز ورکړی چې امریکا ته د مسلمانانو په ورتلو عرضي بندیز ولګول شي. اوباما وویل چې کېدای شي دا تجویز د مسلمانانو ضد جذباتو باندې مبنی وي، خو د نورو امیدوارانو بیانونو ته که وکتل شي نو هغه ډېر تکلیف ته دی. اوباما وویل چې دا هغه خیال نه دی چې د راتلونکي نومبر په میاشت کې به ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي او ولسمشر به شي. هغه ولسمشر نه شي جوړېدی او د ده په خبره د هغې وجه دا ده چې د ده په امریکایي ولس لوی باور دی او هغوی ته معلومه ده چې ولسمشري یو ډیره سنجیده دنده ده. او وروستۍ خبر دا چې د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته سفر کوي. حسین دهقان پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل. شویګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د دې له وجې د همغږو تګلارو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي قومي احتساب اداره یا نیب دی ولس نه زوروي او خپل کار دی په ذمہواري سره ترسره کړي. د پاکستان د وړو صوبو سیاستوالو وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د ګډو ګټو کونسل غونډه دی راوبلل سي ترڅو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په شمول پر یو شمیر نورو چارو بحث او پریکړې وکړي.
یہ تمام کی تمام چیزیں اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فورم پہ ہیں تو اس سے بہت بہتر اور نتائج حاصل ہو سکتے.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي نمائندګانو لخوا د صوبایي اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته دوام لري. دوی څه غوښتنې لري؟
زمونږ مطالبات د حکومت نه داري چې زمونږ فنډونه چې کوم دي هغه دې سر تر سره ریلیز کړي چې په 2013 ایکټ کې چې کوم اختیارات دوی موږ راکړي دي او هغه ایکټ موږ په صحیح حالت کې غواړو.
د روان خبرونې په پای کې به د فولکلوري او لسی داستانونو په اړه هم یو راپور واوري چې د ژبې او ادب کارپوهان یې په اړه وایي. د یو ماشوم په ذهني روزنه کې دغه ولسی داستانونه یا نقلونه ډېره مرسته کوي.
دوی به د ماشومانو ډېره ذهني نشي نو ما کوله د هغوی دپاره به په دې کې د اخلاقیاتو یو درس و خپلو اتلانو د خپل تاریخ به هم په دې کې ژوندی.
فروان خبرونه کې د یو شمیر نورو راپورونو سربیره ساسو لپاره سندری هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال باندې راځي. او سمزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې قومي احتساب اداره یعنی بدی ولس نه زوروي او خپل کار دی په ذمہواری سره تر سره کړي. په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه، په دې اړه که تفصیل را سره شریک کړي.
احمد شاه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د واکمن ګوند غړو ته د خطاب په وخت ویل چې قومي احتساب ادارې نه په نوټس کې به دا خبر راولي چې په ناجایزه مقدمو کې د خلکو نیول صحیح اقدام نه دی. د وزیر اعظم په وینا چې نیب دا نه ګوري چې کم کیس سم دی او کم نه، دو ویل باید چې نیب خپل کار ذمہ واري سره وکړي. وزیر اعظم دا هم وویل چې د نیب اهلکاران د خلکو کورونو او دفترونو ته ننوځي او هلته هغې دا خلک زوروي او دا نه ګوري چې دا کیس سم دی او که نه، او په غلط کیسونو د لاس اچولو کوشش کوي. وزیر اعظم دا هم وویل چې د نیب چیرمین په نوټس کې دا خبره راوستې ده او بیا به یې هم راوړي چې داسې به چا لاس اچول بیا هغې کار ته نه پرېښودل، صحیح اقدام نه دی او د پاکستان چې کوم معاملات دي نو هغه په شفافیت مخ په وړاندې روان دي. احمدشاه وزیر اعظم په وینا چې حکومت له د کار کولو په لار کې ځینې خنډونه، پابندیان او قوانین دي او د دې نه علاوه داسې ادارې دي کومې چې مینس کې ولاړې دي. د دې نه علاوه احمدشاه بل خوا پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د وزیر اعظم نواز شریف په نیب د تنقید نه پس خپل رد عمل کې ویلي دي چې قومي احتساب ادارې سره د وزیر اعظم د قومي تحقیقاتي اداره ایف آی اے هم دغه کار کوي او د اتلسم ترمیم خلاف مسلسل خلاف ورزي روانه ده. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری دا هم وویل چې د وزیر اعظم خپل وزیر دا ویلي دي چې سن کې کم د دې وزیر ډاکټر عاصم وی هغه اس چې دی په کرپشن کیس کې نیول شوی دی په هغه باندې هیڅ مقدمه نه و.
ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلومات شریکولو، ښه ورځ ولری.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په پا پاوکم یو لسو بجو
د مشال ریډیووی مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پا پاو باندې دو بجو
د کرخی پر غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پا پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو او د دوه صوبو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه رامنځته سوې لانجا لا هم نه ده هواره سوې. په دې لړ کې د دوشنبه په ورځ هم د پاکستان د منصوبه بندي وزیر احسان اقبال د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره ولیدل او هڅه وکړه چې په دې اړه د هغوی اندېښنې لرې کړي، خو پر دې سربېره حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د ګډو ګټو د شورا غونډې د راوبلل سي او دغه لانجا د پکې حل او فصل سي. عبدالحی کاکړ په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري پر سر د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو او ګوندونو ترمنځ راپورته سوې لانجه د ګډو ګټو شورا لاري د حل کولو وړاندیز تیرونی د سینټ د مشر رضا ربانی لخوا ورکړل شو. په هغه غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو پر حکومت نیوکه وکړي چې د اساسي قانون لمخې باید د ګډو ګټو شورا غونډه هر درې میاشتې وروسته راو غواړي، خو شاوخوا یوولس میاشتې تیرې سوي مرکزی حکومت یې له رابللو ډډه کوي. د پیپلز پارټي یو مشر سینیټر تاج حیدر وای د ګډو ګټو شورا هغه چوکاټ دی چې پکې د څلور واړه صوبو وزیر اعلیګان، لوړپوړي چارواکي د وزیر اعظم په مشرۍ کې پر هغو مسلو مشترکه فیصلې کوي چې قرباني د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف وي.
اساسی قانون وای چې د صوبو په خواست هم وزیر اعظم د ګډو ګټو غونډه را بللی شي، نو یوازې خو زموږ د سند وزیر اعلی شپږ وواره وزیر اعظم ته د غونډې را بللو لپاره لیکلی دی. دا وخت په هیواد کې سرشمیرنه کیږي چې دا هم د ګډو ګټو موضوع ده. له دې علاوه له قطر سره د مایا یا اوبلن ګیس تړون وشو چې له مخې به یې پایپ لاینونه جوړیږي او د هغوی لپاره ټیکسونه لګول کیږي، دا هم د ګډو ګټو د شورا موضوع ده. او دا رنګ چین پاکستان اقتصادي راهداري خبره هم ده، ځکه دا هر څه به د صوبو تیریږي، نو په کار دي چې ټولې صوبې په ګډه کار پر وکړي. دا هر څه د ګټو ګټو په شورا کې باید فیصله شي، نو له دې سره به ډېرې ښې نتیجې ترلاسه شي.
تو اس سے بہت بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں.
جن کارپوہن وائی د شورا د غن را بلولو پاڑا پر حکومت د سیاسی گوندونو تر فشار رستا د مسلم لیگنون وزیران هڅه کوي چې پر دغه مسلو صوبه په اعتماد کې واخلي. دوی د دوشمې پر ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د منصبه بندي د مرکزی وزیر احسن اقبال لیدنه د دغه کوششونو برخه بولی. خود عوامي نشل پارټي د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر سینیټر زاهد خان وای ک د ګډو ګټو شورا غونډه راو هم بلل سي نو هلته به هم هغه فیصله کیږي چې د مرکزی حکومت خوښ وي.
حاکم مصرانو سره دا سیزمه نیولې دي. هغه د سره په اګریمنت کې د ویسټ ایسټرن علاوه ویسټرن د سره شته نه. او چونکی زمونږ د صوبې وزیر اعلی یو داسې پارټۍ نمایندګي کوي چې هغه د پنجاب پارټي هم ده، نو هغه هم څه توقع کولی شي چې هغه به د پښتنو جنګ وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی هم داسې دی چې هغه د مسلم لیگ نوم دی، نو د دې معنی زمونږ دا توقع نشته.
هم دې ته ورته اندېښنه د بلوچستان نېشنل پارټي سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی هم لري. دی وای باید صوبې داسې پیاوړي استازي د ګډو ګټو شورا ته ورولېږي چې په هغوی کې د خپلو حکومتونو د دفاع صلاحیت وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هلته د صوبو داسې استازي ورشي چې یو څه خبره خو وکړی شي، داسې نه چې پر مسئلو او خپلو حقونو سترګې پټې کړي او کمزورې دریځ وړاندې کړي لکه چې پخوا هم کمزورې دریځ وړاندې کړی و. د ګډو ګټو په شورا کې د صوبو د پیاوړو نمائندګانو شتون ضروری دی چې په ټینګه سره د بلوچستان د هر ډول حقونو نه یوازې ترجمانی وکړي شي بلکې ساتنه یې هم وکړي.
خدا مسلم لیگنون یو مشر او پخوانی مرکزی وزیر مشاهد الله خان د مخالفه سیاسي ګوندونو ټول اعتراضونه ردوي.
لومړی د صوبو ترمنځ د همغږۍ وزیر پر مختلفو اختلافي خبرو اتفاقي رائے پیدا کوي چې دا وخت هم ورباندې کار روان دی چې داسې ونه شي چې بیا د ګډو ګټو په شورا کې تاوتریخوالی رامنځته شي. داسې ډېرې خبرې شته چې له وجې د تاوتریخوالی رامنځته کېدو امکان وي چې دا خبره د وفاق لپاره خنه ده. نو بیا دا فکر وشي چې باید نور کوششونه وشي چې دا رنګه مسله حل شي، غونډه په سولیزه فضا کې وشي او ستونزې پکې حل شي. هغه منصوبې چې دا وخت په هیواد کې روان دي او منظوري د ګډو ګټو له شورا اخیستل ضروری دي، د هغوی منظوري وار لمخه اخیستل شوې ده. دا وخت هیڅ یو داسې منصوبه نشته چې د ګډو ګټو د شورا له اجازه ته بغیر روانوي.
مشاهد الله خان زیاته کړه دوی هڅه کوي چې ډېر ژر د ګډو ګټو شورا غونډه راوبولي، خو البته هغه د یوې دقیقې نیټې له ورکولو ډډه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نمائندګانو د سرونو او ډولونو په درزا کې په تړون سره د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی مخته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو او اختیارات غوښتنه کوي. دوی په پېښور کې پرون د مشال رادیو له خبريال غلام غو سره د خپل غوښتنو په لړ کې خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوښو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانوم ساجد اقبال مومند، زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. مونږ ماتم مناوو، زمونږ د ناظمانو کونسلرانو سره چې کم زیاتې شوی دی هغه باره کې دا مونږ ماتم مناوو. زمونږ مطالبات د حکومت نه دی چې زمونږ فنډونه چې کم دي هغه سر تر سره ریلیز کړی شي. په 2013 اکټ کې چې کم اختیارات دوی مونږ را کړی دي، لوکل ګورنمنټ اکټ چې کم دی هماغه اکټ مونږ په صحیح حالت کې غواړو. چې کم امینډمنټ دوی کړی دی مونږ دا نه منو، مونږ دغه خلاف یو.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا د ویلټ کونسل ناظم ثنا الله خان نامیدا امیر د بنو ناروغلی امیر سره لډی خان د ټانک د دانوبی اضلاع چې سیما نائب ناظمین ناظمیم دی د امیر د خپل حق ته پر وروتلې او دا در نه مشتک کړی دو و چې سره سمشت خپل حق ملو شو اني میر و دا د ادر نه کای او کدا د نو شلا به بانی ګاله تاسو او بانی ګاله شوا در نه ور کای او کبه بانی ګاله شانوټلا به سپریم کورټ ته سی به سپریم کورټ مخه ته امیر در نه ور کای او ان شاء الله د غیر سمیر واپس نه سی چې سره سا د امیر مطالبات حکومت منلې نه.
وزیر خزانه وزیر بلدیات وزیر اعلی عمران خان
عمران خان همایون خان می نوم دا او ناظم لانډی ډاک یا د باندې نام انتخاب یا
مست غیر ذمہ وار خلق نه چې حکومت ته یا چاته پریشانی جوړای خدا دې ډېرې مجبوری نه او د حکومت د بے حسی نه او د نهلی د وجه نه میرا دا در نه جوړ کړل ټول کې پکې پساتا او تم یاشته وشللې چې دا دې د دغه غریب قوم سرباری سرمایه په دا باندې خرچا شوې دو او میرا منتخب کړلې د خدمت ته پورا عوامه نہ مشتا ایسا پیرے دیوے پیسے فنڈ ملاو دا نہ اختیار ملاو دا نہ بل سے چکیم مراد تی وہ دے دو ہزار دیار لاس پہ ترمیمی ایک سے چکیم وا دے دے مشتا را شوی دی پاگا بندے حکومت ہے سا قسم عمل نہ دا کڑا غیر معینہ مدت پیرے میرا وے نوست بھی میرا وے درنا کائی میرا وے احتجاج کائی چھ دے دخ قوم حق میر چا ووٹ روکڑا دا وہ آگا حق میر اوڑا نہیں وہ ایک تا میرا سولا نہیں
د خیبر پښتونخوا سره اړلرونکي بلدیاتی نمائندگان و چې د صوبایي اسمبلی مخې ته په احتجاج سر دي او وایي چې صوبایي حکومت دی د دوی د پرمختیایي کارونو لپاره دوی ته پانګي او اختیارات ورکړي. زموږ شغ له مشال رادیو خاوري او سمزو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا سیکریټریټ لخوا د جوړ کړل سوي شکایتي مرکز له کارکردګۍ څخه مطمئن نه دي او زیاتره خلک د شکایت درج کولو له دغه نظام نه خبره دي. دوی وایي چې باید زیات څخه زیات خلک په دغه نظام خبر کړل سي او پولیټیکل چارواکي د ځای خلکو ستونزو ته پام وکړي او د حل کولو لپاره دي عملی ګامونه پورته کړي. په دې حق له نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبريال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
فاټا سیکریټریټ خوښه یو کال وړاندې د قبایلی ولس د شکایتونو د درج کولو او په هغه د عمل کولو لپاره په هر قبایلی ایجنسی کې یو شکایت مرکز پرانسته کړی دا د مرکزونو ته د ټلیفون، ایمیل او فیکس للارې خلک خپل شکایتونه وړاندې کولای شي. خو بیا د خیبر ایجنسی خلک وایي چې زیاتره خلک د دغه شکایت مرکز نه ناخبره دي او ځینې خلکو لای د شکایت درج کولو چل هم نورزی. نو باید پولیټیکل چارواکی خلکو ته خپل دروازې خلاص وساتي او د دوی د ستونزو نه ځان خبر کړي. په دې حق له د خیبر ایجنسی د جمرود سیمې اوسیدونکو اکبر علی پر دې مشال ریډیو ثوای
تر اوسه پورې مو چرته د چانه د خبره و نه ورېدا چې یو سړی تلوي او دلته یې شکایت جمع کړی وي او که شکایت یې جمع کړی هم مين مو دا نه دی اورېدلی چې دا غوي مسله هر شوی وي. پولیټیکل انتظامی را پکور دی چې وخت په وخت باندې کلی کچهری کوي خلکو له مرکتونو وخت فیر کوي او دا غوي مسالې فوري تور باندې حل کوي. اول خلکه خلکو ته دا ایجوکیټ کول پکور دی چې دلته خپل شکایت په دا طریقه باندې جمع کوي په دا بیا په پروسس کې وي او په دې باندې دا غشونې عمل کیږي. افسوس خو دا دی چې دلته کم انتظامی غټ افسرون نشي نو صرف د ملکونو او د غټو خلکو سره ملويږي. دا پکور دی چې عام خلکو لم ټایم ور کوي دا غوي سلیم اوری او دا غوی په مسالو باندې فوري تور باندې عمل کیږي.
او د خیبر ایجنسی یو بلتن سے دا غجان پردی وویل
او پدې کې زه داسې نشم ویلای چې یارا داسې مونږ عوامو ته فائدہ رسیدلې وي چې دا وګوره اوس ای پی ایس سره مثال چې ورنه وسی اغا ای پی ایس چې کوم د دروازې باندې کړي دنیا خل پسې کړو خلکو باندې ورته په انتظار کې پاکي بوډاګانم دي پاکي مشران دي پاکي تعلیم افتام دي پاکي سکولونو ولا لکانم دي ډېر غټ مسایل دي خلکو سره د مثال ته خلک راغلي دي په ګینټو باندې چې کوم د انتظار کوي او پدې کې چې کوم د ډیپټی لارډ چې بیا ترې ورځې نه وي سلورم نه وي پینځم نه وي هم داسې دا مسایل پاتې شي چې پاسپورتو نه وي چې سایل وچ هغه وی پی ته لګي او یا ای پی ای چکم دفتر ته ای پی ای دفتر ته پولیټیکل تنظیم هغه هغه ته ولګي نو هغه پسنګ په خپل ځان باندې کوي بو کی چیرې ما دا غلطی کړو زه بالکل ځمنم پاک دي نشي.
په خیبر هاوس په خبرې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې خلاص شوی دغه شکایت مرکز انچارج آفتاب اقبال نمو پختل چې تر اوسه ورسره څومره شکایتونه درج شوی او د نظام نه تر اوسه زیاتره ځای خلک ولی خبر دی. نو په جواب کې وویل
نو اوسه پورې موږ سره دیش کمپلینز راغلی دي و کمپلینټ سکم دي دا کامیابی سره د غشوی ریزالو شوی دي حل شوی دي. کرپشن بارکی دي او چې کم ده روډونو مبارکی دي او ڈرنکنگ واٹر چکم دے ددی دی دزمکو مسئلی دی نادرا مسئلی دی نو مختلف کمپلینٹس چکم دے مونږ سره راغلی او بل چکم دے کال هم کولے شی 0800 88777 باندې دینا بغیر فیکس وغیرہ مشتا ای میل فیسیلیٹی هم شتا بینر وغیرہ مونږ لگاولے وے پدی لنڈی کوتل کے باڑہ کے جمروت کے منہ ٹول زیونوں کے بینر وغیرہ ہم لگا ہوئے بدلتا آفس باندھے پا خیبر ہاؤس باندھے مونگ سے کم دے گڑ بینر لگو لو چل تخل کو عام طور پر ڈیر دینو آگے لگ اگوری پخلا مونگ پہ بالکل بالکل پی ایس اے پہ ایکشن آخلی مونگے پی ایس اے بلور کو
دا خیبر ایجنسی خلق غختنا کبھی چی باید دا دغی شکایت مرکزونو پا حق لا زیاد نا زیاد خلق خبر کرے شی او چی پا دے کی کم شکایتون جمع کی گی پا حقی دے عمل یقینی کرے شی فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
اف سی آر او پختانه پر فاٹا چبان دے سل کال وڑان دے دا هغه وخت انگریز واکمنانو دا اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انگریزو نه تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک نے رواخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اف سی آر او پښتانه د فاټا د پښتنو په اړه ځانګړي اونیز خبرونه ده چې تاسو یې هر شنبه او چهارشنبه یا هر خالی او شروع په ورځ اوریدلی شئ. اوس زو د کوټی پر لور د بلوچستان حکومت لخوا په خبره سوی و خبر پانه کې ویل سوی د مسلم باغ کالج د ویز د کونکي ساقبی تر ځانوژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشر عبد غوث معطل کړي او د دې پیښې د پلټنې لپاره درې کسیزه کمیټه مسلم باغ سیمې ته تللې ده. خو د ساقبی کورنۍ بیا وایي دوی په دې کمیټه باور نه لري او غوښتنه کوي چې د پیښې د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. خدای نور ناصر په دې اړه راپور کوي. د مسلم باغ سیمې د اولس کلنې ساقبې تر ځان وژنې وروسته د بلوچستان حکومت د مسلم باغ د نجونو د کالج مشره عبد غوث معطله کړې او هغه کمیټې چې د دې پیښې د پلټنې لپاره جوړه شوې وه د سه شنبه په ورځ مسلم باغ سیمې ته رسېدلې ده. خو د ساقبې ورور اعزاز الله وایي د دوی د کورنۍ پر دې کمیټې باور نشته او عدالتي کمیسیون دې جوړ کړل شي.
پاتے ناستو مش خو دنیا را روانه ده دویم رالو پاتے مش په عزت باندې کښېنول او په عزت باندې مو رخصت کړم ورته وویل چې مش کمیټې مش پارم ده د منیسټر تر مخ ویل چې مش کمیټې نه منو دغه د ایجوکیشن کم منیسټر جوړ کړی دی ګورنمنت نو دوی مش په عزت باندې رخصت کړم مش جوډیشن کمیشن غواړو ولې کم چې کمیټې جوړ شوی ده هغه ګورنمنت جوړ کړی دی کم چې دا شپږ میاشتې ودا کار ته کتل او د دې یو دغه نه کوي سولوشن نه
د دولسم جماعت لوستون کې ولس کلنې ساقبې د تیر جمعې په ورځ هغه وخت خپل ځان وواژه چې د دې د کورنۍ په خبره د هغې د دولسم جماعت د امتحاني داخلي فارمونه قبول نکړل سو. د یاد کالج چارواکي وایي د دې فارمونه یې ځکه قبول نکړل چې د ساقبې او نورو خوندکیو حاضریان یې پورانوي. خو د ساقبې یو ملګری نازنین دورانی بیا دا تورونه ردوي او وایي ځکه یې ساقبې ته داخله ورنکړه چې همدې د دې احتجاج کوونکو انجونو مشري کوله.
دا د نی د احتجاج شی دا دا وځه دا باندې دا د دې چې دا په شی د شته ول چې نو دا نور انجونی نه څه وتی کوي دا انجونی یې کړی څه ول انجون ته دا لاره او څه د مو شی دا ولا
د ساقبی کورنۍ د مسلم باغ د انجونو کالج پر پخوانی مشري عبد غوث او نورو چارواکو تور پورې کوي چې دوی ځکه د ساقبی او نورو لوستون کنجونو د داخلي فارمان قبول نکړل چې د ساقبی په شمول جنو نور انجونو شپږ میاشتې وړاندې د کالج د انتظامیه پر ضد احتجاج کړی وو او غوښتنه یې کوله چې دوی ته دې سم ښوونکي ورکړل شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده په خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان و درېګم. بس ماده
دې کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلوم.
د شو نجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دي هلې خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای تاسو کولی سئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د سهار نهه نیمې بجې سوې. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د قومي احتساب ادارې ځینې کاروایانې په ملک دننه د پرمختیایي کارونو پر مخ کې یو خنډ دی. هغه زیاته کړه چې قومي احتساب اداره دې خپل کار ذمواری سره کوي او ولس دې بې ځایه نه تنګوي. په پېښور کې پرون نه د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمایندګانو د سرونو او ګلونو په درګاه کې د اترونو سره د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت د اختیاراتو او پرمختیایي کارونو لپاره د مالي پنګو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت لخوا په خپره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي د مسلم باغ سره تعلق لرونکي د یوې زده کوونکي صاحبې تر ځان وژنې وروسته حکومت د یاد کالج مشره عابد غوث معطله کړې او د دې پیښې د پلټنې لپاره یې درې کسیزه کمیټې مسلم باغ ته لیږلې. افغان چارواکي وایي د تېرو دوار راهیسې په لسګونو افغان سرتېري او پولیس په هلمند ولایت کې لیدل شوي دي. په دغه ولایت کې طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسله والو پاکېږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره یې امنیتي پوستې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ امیدوار ارب‌پتی ډونلډ ټرمپ او د دغه ګوند نور هغه غړو باندې چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي سخت تنقید کړی دی. ښاغلي اوباما ویلي دي چې د مسلمانانو او ماحولیاتي بدلون په اړه د دغو امیدوارانو دریځ د ټولې نړۍ لپاره تکلیف دی. دی د ایران د دفاع وزیر له روس سره د نږدې پوځي همکارو په اړه د بحث لپاره ماسکو ته سفر کړی دی. حسین دهقان پرون په ماسکو کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره ولیدل.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس تاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو د اداریو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر مهم ټکی راخستی دی.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپله اداریه په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې لیکلې او وایي وفاقي حکومت یو وار بیا د خیبر پختونخوا حکومت ته د پاکستان چین اقتصادي رهداري د مغربي لار په حواله باور ورکړی دی او ورته یې ویلي دي چې په یاد منصوبه کې مغربي لار ته به ترجیح ورکوي. د ادارې په وینا که څه هم حکومت یو وار بیا د خیبر پختونخوا حکومت ته باور ورکړو کوم چې یو ښه ګام دی، خو بیا بیا باور ورکول او بیا څه موده پس ملت پاله ډلې او د خیبر پختونخوا حکومت د دې پر ضد راپاسي، د کومې نه چې ښکاري چې یا خو په وفاقي حکومت کې څه تیاره ده او یا بیا دغه مخالفین هسې دا مسله کړکیچن جوړول غواړي. ادارې وړاندې لیکي وفاقي حکومت چې اوس کومه ګارنټي یا باور خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړی دی باید چې په هغې کلک ودرېږي او دا لویه منصوبه د ځنډ ښکار نه کړي، ځکه چې د دې سره نه یوازې د پنجاب بلکې د ټول پاکستان روښانه سباون تړلی دی. ادارې اخري کې وایي اوس له دې وروستو که صوبو ته څه اندېښنې وي نو په کار ده چې په هغې سیاست ونه کړي او د دې په ځای د دې منصوبې تکنیکي ماهرین راوغواړي او دا مسله هواره کړي. همداشان وفاق له هم دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کول په کار دي چې خپلې وعدې سرته ورسوي. د دې تر څنګ جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې وزیر اعظم نواز شریف د یوې فلم سازي شرمین عبید چنائی سره ملاقات کې ویلي دي چې پاکستان کې د غیرت په نوم د زنانو د وژنو ودرولو لپاره به په مختلفو قانونو کې خامۍ لرکولی شي او دې لړکې د مدني ټولنو نه مرستې ترلاسه کوي. ادارې وړاندې لیکي د دې خبرې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې زنانه د ټولنې یو داسې فرد دی د چا چې د ذهني، جسماني، معاشي او تعلیمي ترقۍ نه بغیر یوه ټولنه هم پرمختګ نشي کولی. نو دا ډېره ښه خبره ده چې حکومت ته اوس د دې خبرې احساس وشو چې د زنانو د حقونو لپاره قانونونو کې نور ښهوالی راولي. ادارې اخري کې لیکي د حکومت دا ګام خو یقینا د ستاینې وړ ګام دی، خو که د دې سره سره یې د فلم، تھیټر او ټی وی ډرامو په ذریعه د ولس ذهنونه مثبت اړخ ته راړولو لپاره کار وکړو نو یقینا د غیرت په نوم وژنو پرنګ د مکروه او ناوړه رسم نه به د ولس خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د فرانس خبری ایجنسی لیکي په پا پاکستان کې د تاریخي آثارو څېړونکي دا کوي چې په پنجاب صوبی کې د فیل د نسل د ځناور داسې باقیات موندلي چې له مخې یې 1,000,000 کاله وړاندې د سیمو کې د دغو ځناورو موجودګي ثابتېږي. بلخوا د انساني حقونو د څار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبل د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ د اندېښنې وړ دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل دی لیکنه کې وایي چې پاکستانی سیړونکو د پنجاب صوبې په یو سیمه کې د هاتی د نسل د یو ځناور یو داسې غاخ د موندنې ادعا کړې چې معلومیږي 1,000,000 کاله مخکې په دې سیمه کې موجود وو. سیړونکو وایي په اول وار په پاکستان کې د دغه ځناورو دومره لوی غاخ موندل شوی چې 8 فوټه اوږد او 8 انچه پیړ دی. د تاریخي آثار ماهرین اندازه لګوي چې په دنیا د واورین دور نه اوړاندې د هاتی د نسل دغه لوی قامت ځناور تیر شوی او د سیخکاری چې د موجوده پاکستان او هند په زیاتره سیمو کې ځنګلونه وو او دا ځناور به پکې د نورو لویو او وړو ځناورو سره په شریکه سریدل. سیلونکو وایي په یادو سیمو کې د هاتیانو د جامع یو شمیر غاخونه هم په لاس ورغلي چې سرګندوي که څه هم دا ځناور د افریقا سره تعلق لري خو د وخت د تیرېدو سره ایشیا ته رسیدلی دی. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي کې دې شي چې د افغانستان د خلکو لپاره چاودنې ځانمرګي بریدونه د خلکو تختونه او د تشدد پیخي د معمول خبرې وي خو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر ورسته ریپورت یو شمیر اندېښنې راپورته کوي. په دې ریپورت کې ویل شوی چې تیر کال په افغانستان کې د ولسی خلکو په وجنه کې زیاتواله راغله او په دې کې زیاتره خزه او ماشومان شامل دي. هیومن رائټس واچ لیکي د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ته سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي. په دې کې ډېر ځمواري په حکومت راځي چې وی خواته دی په کلیوالو سیمو کې د هوایی بمباري او توپخانه استعمال نکوي او بلې خواته دی د لخکرو جوړولو نه ډډه وکړي ځکه چې دغه وسلوالې لخکرې هم اکثر د ولسی خلکو په مرګ ژوبله کې لاس لري.
دا مشال ریډیو دا.
او سم تاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. ترکیه په شام کې د جګړې د ختمېدو لپاره د ځبکنیو عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملګری ملتونو سازمان اعلان کړی چې په شام کې به کلابنسو شارونو ته د مرستندوی موادو کاروانونه ولېږل شي. د دغه سازمان یو چارواکی ویلي چې شام د دوه کاروانونو پر مخ د لارو د خلاصولو موافقه کړې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د سوریې په تړاو د روسیې او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی دی. انقره په سوریې کې د روسیې هوایي بمباری وحشیانه عمل بولي خو په ورته وخت کې وایي چې لمځکني عملیاتو پرته د سوریې جګړه ختمېدای نه سي. یو ترکی چارواکی ویلي چې هیواد یې له نړیوالو قواوو څخه غواړي چې په سوریه کې مځکني عملیات وکړي خو دغه چارواکی زیاتوي چې د ترکیې له خاورې به په سوریه کې یو اړخیز عملیات ونه سي. ترکیه د سوریه د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د هغې واد د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل یو مهم عنصر بولي خو روسیه او ایران د اسد رژیم پر پاتې کېدو ټینګار کوي. بل لورته امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان چې تر ډیره یې د خپل ګاونډي یمن بحران ته پام کړی دی اوس په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف سره یو ځای سوی دی خو ایران بیا سوریه ته د سعودي عربستان د ځواکونو د استولو په اړه خبرداری ورکوي. په سوریه کې د مځکنیو عملیاتو د پیل خبره داسې مال کېږي چې ملګري ملتونه د سوریه هغو شارونو ته چې کلابندي د بشري مرستو د رسولو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون په دمشق کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره ولیدل. د سوریه حکومت ژمنه کړې چې د مرستندوی کاروانونو پر مخ په لارې خلاصې پرېږدي. د مستورا ویلي چې د دغو مرستو لیږل د سوریه د حکومت د ژمنو یو ازموینه هم ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبه پر ورځ خبریالانو ته ویل چې هیواد یې نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پر مخ په لارې ونه تړي. تر 4,000 کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې یا د سوریه د حکومت تر ماسرې لاندې دي او یا د حکومت د مخالفینو په واک کې دي. ویل کېږي په دغو سیمو کې ځینې کسان د خوارز واقعي او لوږې له کبله مړه سوي دي. اوس د سوریه قواو د روسیې په هوایي ملاتړ د حلب ښار شاوخوا سیمې تر برید لاندې نیولي او دغه ښار یې کلابند کړی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې استاذ پام د هارون بچا په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم.
ترا تراؤ
زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښنیولې دي. د افغانستان د بغلان ولایت سیمه ایز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا پایو د امنیت لپاره د سیمه خلک په کار وګماري. د بغلان والی وای دغه کسان به د سیمه ایز پولیس په چوکاټ کې وګمارل سي او دند به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پرې محدودوي. اوس مهال د برېښنا د ډنګوسو پایو په شاوخوا سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوختي څو د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو ته دا زمینه برابره سي چې پرې سوي مزي سره ونښلوي او د کابل شاریانو ته برېښنا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
نن څلورمه ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګوسوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څه هم د برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکي د برېښنا ړنګوسوي پایو ته نږدې سوي، خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متره څخه د دغه شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان والی عبدالستار بارز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وشوه چې دغه ستونزه به ډېر ژر هوار سي او وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو وروسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځایي اوسیدونکو د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چارې ور وسپاري.
پولیس وظیفه گرفته و نفرات خود آماده ساخته در این ساحه.
دوی وی پولیسو دنده اخیسته او خپل کسان چمتو کړی دي د همغه سیمه اوسیدونکو چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکی ونه لري په دنده وګمري. هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامي پوستي ورته جوړیږي ترڅو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایه د تل لپاره فعال وساتي. دوی به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي. د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو لمخې د نوې استخدامیدونکو کسانو شمیره یاد نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه به هم د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي، بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شهاب الدین کې د ړنګوسوي پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په اتو یا نهو ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په دوو یا درو ورځو کې به ړنګوسوي پایه بیرته ورغوي. خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي؟ د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغه واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوې ده، د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستې. 100 میګاواټه فعلا برېښنا لرو. یو مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو موږ تکا وکول شي تر 130 میګاواټه پورې برېښنا د 150 تر 130 میګاواټه پورې موږ ته راکړي، نور به موږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده. مخنه مهربانه ده چې کدغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر نه به موږ د برېښنا ډېره واخلو.
شغلی توحیدی هله شي چې ډېر ژر بل تاجکستان څخه په دې اړه جواب تر لاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایو لارې چې اوس رنګې سوي دي له ازبکستان څخه 250 میګاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقال ده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې، خو له درې ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤلین له بیلابیلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي خو نسي کولای خپل کار پیل کړي، ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتر ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لوري د درنو وسلو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو خبري نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي کڅم امریکا په افغانستان کې د کوکنارو کښت د مخنیوي په لړ کې هلي ځلې کړې دي، بیا هم په دغه هیواد کې د دغه فصل په پیداوار کې څه کمی نه دی راغلی. رسپانډ لیکي پر دې سربیره چې دغه ته په عربونو ډالر لګول سوی دي، بیا هم تیر کال د کوکنارو زیات کښت وسو. د رسپانډ په خبره په دې هرڅ کې حکومتي چارواکي هم لاس لري. د مقالې مهم ټکی ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي په تیرو سوار لسو کلونو کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره تر 1 بلیون ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. افغانستان هغه هیواد دی چې په نړۍ کې پکې تر ټولو زیات افیم پیدا کیږي. رسپانډ لیکي امریکا په بلیونونو ډالره د رشوت خاتمې او پولیسو د روزنې په مقصد د حکومتدارۍ پروګرامونو په لړ کې خرچ کړي دي. رسپانډ لیکي خو د هلمند ولایت په یو آرامه سیمه کې چې حکومت پکې مضبوط دی، د کوکنارو د کښت په تیر موسم کې پکې بیا هم زیات کوکنارو کرل شو. رسپانه لیکي دا د کوکنارو داسې کښت طرف ته اشاره ورکوي چې د ریاست تر انتظام لاندې کیږي او حکومتي چارواکي پکې نیغ په نیغه لاس لري.
رسپانه زیاتوی په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې د کوکنارو کښت کیږي، بلکې دا د ځایي حکومت لپاره د پیسو یو ذریعہ هم ده. رسپانه لیکي د کوکنارو له کښته پیدا کیدونکو پیسو کې یوه برخه بیا په کابل کې د چارواکو جیبونو ته هم ورسیږي، چې دا ډول ځایي انتظامیې ته د لوړ پوړو چارواکو سرپرستی ترلاسه وي او د کوکنارو کښت جاری وي. رسپانه لیکي افغانستان ته له بیلابیلو دورو او له ځایي زمیندارانو، مشرانو، افغان او غربي چارواکو سره له مرکو دا ښکاري چې که د غرب په ملاتړ حکومت کامیاب هم شي، بیا به هم د کوکنارو کښت پر ځای وي. رسپانه لیکي افغان حکومتي چارواکي تر هر وخت زیات د افیمو په تجارت کې نیغ په نیغه لاس لري، چې له سیاست پرته یې له طالبانو سره سیالي پراخه کړې ده او غواړي چې د مخدره موادو قاچاق او آمدنی په کنټرول کې وي. رسپانه لیکي په دې وروستو کلونو کې وسلوالو هم د افیمو تجارت طرف ته زیاته توجه ورکول شروع کړې ده. په سیمه کې حکومتونه د افیمو له امله د صحت او امنیت سره تړلې مسلو په لړ کې هلې ځلې کوي. رسپانه لیکي څومره چې د افیمو تجارت په افغانستان کې جړې خښې کړې دي، ورسره په هیواد کې د رشوت د له منځه وړلو هلې ځلې متاثره شوې دي. رسپانه لیکي د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت رشوت ختمول خپله ترجیح ګرځولې ده، خو په ګرمسیر او د هلمند په نورو سیمو کې د کوکنارو د کښت نظام پر ځای دی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان رسپانه لیکي چې که څه هم د پاکستان سپریم کورټ تیره اونۍ د پوځي عدالتونو لخوا د ځینو سزا سوو مبینه ترهګرو د پانسي سزاګانو باندې عمل درآمد ودرولی دی، خو آیا دغه عدالت دومره اختیار لري چې د پوځي عدالتونه قانع کړي چې د ولسي وګړو د مقدمو پر مهال د انصاف بنیادي تقاضې پوره کړي؟ د دې مقالې مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو لخوا د مبینه ترهګرو د پانسیانو موضوع راغستې ده. ولیکي چې تیره اونۍ د پاکستان سپریم کورټ د هغو څلورو کسانو د پانسۍ سزاګانې معطل کړې چې پوځي عدالتونو ورته اورولې وې، او د پاکستان اټارني جنرل ته حکم ورکړی چې د دغو سزا شوو کسانو د مقدمې ټول اسناد او هغه شواهد دې دغه عدالت ته وړاندې کړي، د کوم له مخه چې هغوی ته د پانسۍ سزا ورکړل شوې وه. ورځپاڼه زیاتوي چې د سپریم کورټ لخوا دا موجوده حکم ډیر حوصله افزا دی، ځکه چې تیر کال کله په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړولو پر ضد کومو خلکو د بشري حقونو او د جمهوري قوانینو د بالادستۍ په بنیاد په سپریم کورټ کې کوم درخواستونه جمع کړي وو هغه رد کړل شوي وو. دغه درخواستونو کې د سپریم کورټ نه غوښتنه شوې وه چې پوځي عدالتونه دي د ولسي وګړو د مقدمو اوریدنو نه منع کړل شي. خو د ورځپاڼې په خبره اوس کم از کم د سپریم کورټ دې تازه حکم سره به دومره وشي چې دغه پوځي عدالتونه به د شفافیت بنیادي ضرورتونه پوره کوي او ولس ته به د خپل دفاع پوره حق ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس پوښتنه دا ده چې سپریم کورټ او های کورټ به آیا دومره دخل اندازي د پوځي عدالتونو په دایره اختیار کې وکړل شي چې هغوی په دې قانع کړي چې کم از کم د ولسي وګړو د مقدمو پر مهال د انصاف ټولې تقاضي پوره کړي او د پوځي عدالتونو د مقدمو چې کومه کاروایي وي د هغې کره کتنه په قانوني نقطه نظر کولی شي، او که چېرته ضرورت وګڼي چې د پوځي عدالتونو کومو پرېکړو کې قانوني تقاضي نه وي پوره شوي چې هغه پرېکړو باندې عمل کول وځنډولی شي. خو مقاله زیاتوي چې د یوویشتم آئینی ترمیم سره په کتو که د پوځي عدالتونو په مقدمو کې د ملکي عدالتونو د مداخلت اختیار ته وګورو، نو د دغې ترمیم له مخه دغه پوځي عدالتونه د آئین د اتمې مادې د ولس د بنیادي حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي نه مستثنا دي. او بل دا چې د آئین د 2015 پوځي قانون له مخه ملکي عدالتونه نه خود دغو عدالتونو د پرېکړو پر ضد اپیل اورېدلی شي او نه په هغې کومه پرېکړه کولی شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د ژبې او ادب پوهان چې فولکلوري وایي چې فولکلوري یا ولسي داستانونه د ماشوم په ذهني روزنه کې ډېره مرسته کوي، چې له کبله هغه د ټولنې یو ښه وګړی جوړېدای شي. ځینو پوهانو په دې اړه له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پکار ده د پخوا په څیر په هر کور کې مور او پلار یا نیا او نیکه د کورنۍ ماشومان ته د لنډو کیسو یا ولسي داستانونو لړۍ بیا پیل کړي. په دې اړه لسانباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راپور کوي.
د پښتو د استادانو، پوهانو او لیکوالانو وینا ده چې پخوا به نیاګانو او میاندو خپلو بچو ته د شپې کومې کیسې کولې، هغې به د ماشومانو په ژوند ډېر ژور اثر غورځوه، ځکه چې په دغه کیسو کې به د ښه اخلاقو، د ناستې پاستې، د مشر کشر ادب، د خپلوو پېژندګلوي او د حجرې جومات خبرې کېدلې، د کومې له کبله به چې د یو ماشوم ذهني تربیت کېدو او دا شان به هغه په ټولنه کې یو ښه کردار لوبولو. د دې په وینا باید چې مور او پلار او نیاګانې خپل ماشومانو بچو ته د دې کیسو سلسله بیا شروع کړي او دا په موجوده وخت کې ډیر ضروری هم دی. په پیښور پوهنتون کې د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته وی چې د ماشومانو په ژوند کې دارنګ کیسی ډیر مهم کردار لوبوي او دا ذمہواری د مور او پلار جوړیږي چې هغه خپل بچو ته د حجرې ناشته ولاړه وخایي.
د نیا او د مور د انغری د غاړې چې کومه بنیادی خبره وا هغه ماشوم ته خپل رښتي خولو رښتي به ورته خپل خولې چې تاسو خپل له او څوک پردې دي. نو ماشوم بچ لوی دو نو هغه به د خپل پردینه خبرو دغه سي د شپې کیسی چوي نو هغه سره به ماشوم د خبرو چلوم زده کو په درنو سپک بم پوه شو. نو هغه بنیادی سکول چې کوم دي زمونږ روان شوی دي نوې زمانه چې دغه د هغه ضرورت نه محسوسي اگر چې د هغه نقصانات مونږه بیا بیا راته ملاویږي. نو مونږ له پدې باندې غور پکار دي چې کداغه ان غری غاړه نه وي خو ات لیس اجتماعیت پکار دي چې په کورنۍ کې د نوی او د یو بل د مسلو نه خلک خبري.
همداشن په پیښور اسلامي کالج په هنتون کې د پښتو څنګ مشر او استاد پروفیسور اباسینو سبزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
کله زه وړو کې وب پخپله نو په اورو کې مونږ په اجره کې د شپې به مونږ ته زمونږ یو مشر نوکر کسې کولې دا غېنه مخ کې چې ډیر واړو اجره ته بنره وو ته په وخت براته نیاګا نو تروریانو میندو نور مشرانو خزو کیسې کولې دا هغه کیسو په ذریعہ زموږ تربیت کېدو ډېر په غیر مخصوص انداز کې په ډېر فانتسي چې وته په انګریزي کې وایي په هغه رنگ کې به زموږه تربیت کېدو موږ به د ژوند په اسرار او رموز د اخلاقو د کردار د همت د حوصله د یو بل سره د سلوک په چل باندې پای کې پویدو. نو دا غنمه چې دغه ډېر به حد ضروری شی دی نو د بچو د تربیت کار په ډېر آسان شی ډېر په خپل رنگ کې به تربیت کیږي.
لیکوالي او شاعري حسینا گل مشال ریډیو ته وی چې که پښتانه غواړي چې خپل کلتور دو دستور ژوندۍ وساتي نو باید چې خپل کورونو کې د دې خایستا او خوندور عمل پیل وکړي.
نیاګانو خپل مسعود د شپې د ودې کېدو په وخت باندې ډېر خوږی خوږی کیسې کولې واکه چې دی به د ماشومانو ډېر ذهني نشو ما کولا دا غي د پاره په دې کې د اخلاقیات یو درس خپل اطلان او د خپل تاریخ چې کوم دین او هغه به هم په دې کې ژوندۍ او خو د بده مرغه د سي کلتورونه راغلې دغه ټول فاګ زمونږ نه اوترول نو کدا سی یو شعور عام شي بیا د سره زمونږ او ماغه ژوند هغه مازی زمونږ مخې تراشي او هغه د نیاګانو د خلی خوږی خوږی کیسې ماشومان اوس موري نه یقینا چې زمونږ د کمی سن دې په دې کې په دې راه د پوری کیمرا شي مونږ د خپل کلچر سره د خپل ثقافت سره یو ځانګړی شن مونږ ته بیا په برخه شي.
د ذکر د پخوا به تر د نیمو نیمو شپو پوري مشرانو زنانو نیاګانو او میاں د خپل بچو ته کیسې کولی چې پکې بهرام خان شہزادہ بدر جمال خاپیری فتح خان رابیا گلا گل او سنوبر نیکے بدے یوسف خان شیربانو او د گنجی کسی ڈیری مشہور وی. سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د لمړی سارنی خبرونی سلام پښتونخوا د پای شبیر را رسیدلې دی وس هم تاسو پام د دې سندری پر لور راګرځو.
کی کتاب